پروګرام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې سفیو لاستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و د طالبانو سولې او بهرنیو ځواکونو په اړه غږېدلی. یوناما ویلی د ترکیې د غونډې ځنډېدل به مرکچیانو ته د لا زیاتو خبرو وخت ورکړي. خو شنونکی او خبریال سمی یوسف زای بیا له دې نظر سره مخالفه ده.
نور د دوهې مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنګ د دې باعث شوی ده چې ډېری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمیر اوج ته رسیدلی. تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالي او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د انډونیزیا یو ستر اوتل چې درې پنځوس تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شغ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی چې د یو پلاوي په مشرۍ نن کندهار ته تللی په یوه غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري، ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزې خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې، د پروسې، د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي. د خبر پاڼې پر اساس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خواو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللې وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان رانه ولي. اغلی لاینز همداراز ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرله پسې خبرو له لارې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د غزنی د دې یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وغوښتل شو. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل
تېره شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان ساتنمن جاوید په شهادت رسېدلی ده.
جمعزاده همداراز وویل چې په دې نښته کې د غزنی د مرکز د لومړي امنیتي حوزې آمر جاوید خلجی هم ټپي شوی دی. د ده په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتې ده. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په څوارلسمه له روسیې او چین سره د ترینګلیو اړیکو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې اغېزمن شوي وې بیرته جوړې شي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې دایریږي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه له افغانستانه وزي او خپل تر ټولو ستر او له چیلنجونو ډک ماموریت پای ته رسوي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 350 تنه عمل پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د اندونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالي ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوپتل په یوه مانوره کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. اندونیزیایي رسنۍ وایي ښایي دا اوپتل د بالي ټاپو د شمال په 100 کیلومترۍ کې په یوه کنده کې چې 200 متره ژوره ده لویدلی وي. د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د نتانس په تاسیساتو کې تر مځکې لاندې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې ادارې په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اتومي موافقې پر اساس ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د داسې سانتریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
اسمت سروانو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل کولی شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام پیل ته. لکه څنګه مو چې په پروګرام کې وویل، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و. هغه په کندهار کې د طالبانو، سولې او بهرنیو ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. هغه وویل اوس چې بهرني ځواکونه وځي، د جګړې دلایل ختم شوي دي، نو طالبان دې ښه ده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه به راپور په څو نورو دقیقو کې خپور کړو، خو تر هغه مخکې راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دبرا لاینز په دوحه کې د افغان سولې ښکېلو خواوو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې ښکېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان سولې ښکېلو خواوو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ښکېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همداراز لیکل چې ملګري ملتونه به د یو بېطرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو هلو ځلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمه ییز دولتونه دې پروسه کې د میانجی په ډول راښکیل کړي. اغلی لاینز همداراز وایي د سولې په خبرو کې باید ځنډ رامنځته نه شي او یو نمال افغان حکومت او طالبانو سره په دې پروسه کې خپل ښکېلتیا دوامدار ساتي تر څو د یوې ټول شمولې سولې د راتګ لپاره ښه زمینه برابره شي. نوموړي په ټینګار سره وایي یو نما په افغان سوله کې د میرمنو، ځوانانو، رسنیو، مدني ټولنو ونډه مهمه بولي او په دې برخه کې د دوی ونډه دغه پروسه نوره هم پیاوړي کولی شي. په افغانستان کې د یونما استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ترکیې ناسته د دریم ځل لپاره وځنډول شوه. ترکیې چارواکو تېره ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وځنډول شوه. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نېټه ټاکل شوې وه او بیا دا نېټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نېټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبره کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د یونما مشر دبرا لاینز دوه ته تللې وه، هلته له مذاکراتي ټیمونو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د ترکیې د غونډې ځنډ د دغو ټیمونو لپاره لا موقع برابروي چې سره خبرې وکړي. د همداراز د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاډ ورکړی دی چې د سولې لپاره به رښتینې او پوره هڅې کیږي. په همدې مسله مو له شنونکي او خبريال سمي يوسفزي سره مرکه کړې ده. له هغه مې لومړی پوښتنه کړې چې آیا دای هم په همدې باور دی چې د ترکیې د غونډې ځنډیدل د خبرو لپاره لا فرصت برابروي که څنګه؟
د دوه د تړون نو وروسته د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر وخت ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد. نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان به کوشش کوي چې نور مذاکرات کا د دوه د تړون دوام وي. یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتلو نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه غلطه وي ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو یا ترکیه کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي. او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي.
د امریکا ترکیې په څېر لوی هیوادونو مهم هیوادونه همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه. طالبان وره نغلل څه فکر کوي څومره د دغو هیوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې دوی خبري چندان نه اوریدل کیږي؟
دغه هیوادونه په دې پوهیږي. یو خو افغانستان په دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي. کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو په نظامي لحاظ. دا جګړه ګټلی شو، دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره منستشي. او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسيونو سره طالبان په خاپو مسکو او نور هیوادونو کې په خوخی کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کیږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان د مې د میاشتې په اوله نیټه ووځي دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل دزبندی لپاره تیار نه بریښي. او داسې بریښي چې تشدد به زیاتېږي. تاسو تېره شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو. افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلسو میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی، خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنونکي او خبريال سامي يوسفزاي و چې ویلې د طالبانو نه ګډون د ترکیې په غونډه کې سولې ته د دې ډلې د لیوالتیا د کمښت مسأله په ډاګه کوي. ښاغلي يوسفزي د ترکیې د غونډې همدارنګه د دوهې د کانفرنس د دوام او یا نه دوام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندهار ته تللی و. هلته په یوه لویه غونډه کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی ورسره کینی. ولسمشر وویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبانو دی د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ولسمشر د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د یو ورځني سفر پر مهال د ولسي خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم سوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لویې جرګې د لارې مخامخ خبرې ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوري ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رایې ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکیرو رایې ورکول کیږي. ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د یاد هیواد له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې هغو افغانانو ته د ویزې د ورکړې په خاطر هڅې وکړي چې له امریکا سره ګډ کار کړی. د کانګرس شپاړسو غړو جو بایدن ته په یوه استولي لیک لیکلي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغو افغانانو لپاره اندېښمن دي. اخوا یو شمېر هغه افغانانو چې له امریکا سره کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړې. نورحال په دغه راپور کې
درویش کلان نوید ستانگزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه تنده تر سره کړي اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسېږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکوونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان وزي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر تشویش یو ځکه چې دوی له افغانستان وزي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنها پرې نه ږدي.
نوید ستانکزی وایي د SIV یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولای. یو ډیر سکلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د ژباړن په توګه کار کړی دی. نصیر الله که څه هم اوس لبلې نړیوال ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي. وایي امریکا باید خپل کارکوونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره د دوی له ځواکونو د وتلو وروسته دوی د خپل ژوند په اړه ژور اندېښمن دي.
کاغذ پرانی پکې راکم شي تر څو زر دوی وکولی شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله دغو کارکوونکو ته هم ویزې ورکړل شي. قطر سره ټول مخ دي.
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه د دغه هیواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغو افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خوا له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کانګرس د غوښپاړس غړو د امریکا جمهور رئیس بایدن ته په ګډ لیک کې لیکلي چې دا چې اوس مهال موږ له افغانستان خپل د ځواکونو وتل پیلوو، هغه افغانان چې له موږ سره یې په ګډه کار کړی د تیرو وختونو په پرتله د طالبانو، داعش او القاعدې په څیر ډلو له لورې د خطر سره مخ دي. همدارنګه ډیری نور افغانان په ځانګړې توګه میرمنې دي چې خپل د هیواد د خپلواکۍ لپاره یې کار کړی دی، له همدې عمله له خطر سره مخ دي. موږ د سنا مجلس د دوه اړخیز ائتلاف د استازو په توګه تاسو ته لیکو تر څو د دې افغانانو لپاره ستاسو ژمنتیا ترلاسه کړو او ستاسو د دې ژمنې په درناوي کې موږ ته خپل ملاتړ وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس د غړو د هغو افغانانو پر خوندیتوب ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو سرتیرو، ډیپلوماټانو، قراردادیانو او د دوی د نړیوالو ملګرو سره یې په ګډه کار کاوه. د اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر تر 11 پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
په هنه
سمې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایی کرښو PS-252 نسکوري شوې الوتکې د قربانیانو کورنیو ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. دا الوتکه د 1990 کال په مرغومي میاشت کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواک لخوا په توغندیو وویشتل شو چې پکې 10 افغانان هم ووژل شول. ټول ټال 186 سورلۍ د دې الوتکې وژل شوې وې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي افغان سیال حنیف مر سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي د خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې ټلیفوني خبرې کړي. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکورې شوې PS-252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین PS-252 ډول الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13 تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې حنیف اتمر او مارګانو پر ټلیفون د PS-252 اوکراینی الوتکې قرباني کورنیو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر په اړه خبرې شوې. د دې وزارت د ویان مرسال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
چګونګي روان د کاري ګروي
د PS-252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی گروپونو لخوا د لا همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوي
نظر صورت کړ.
ایران د دې الوتکې له نسکور دو په لومړیو شیبو کې د یو تخنیکی ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي وشتل شوی ده. د دې الوتکې د نسکورې دو له کبله 168 تنه ووژل شول چې 10 افغانانو. د الوتکې نسکورې دو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود تر دې چې ایران یې پر دې قانع کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 1500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12 یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وپوښتل چې ایران یې باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي. خو دې وزارت له ډېر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه وکړه چې د هغو لسنو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې یې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنه کړه. خو له دې وړاندې د دې کورنیو غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري توګه زیاتې شوې دي. د 1,300,000,000 وګړو دا هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخ دی. یو شمیر هیوادونو هم هند ته په تګ او له دې هیواد څخه په راتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډېرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ییزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته ایښتي. رسمي شمیرنې ښیي چې تر 3,00,000 ډېر کسان په 24 ساعتونو کې په کرونا اخته شوي دي او تر 2,000 ډېر یې مړه شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمېره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلي کې په دریو کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمیرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوي ډیلي کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کرونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او پخوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 100,000,000 ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسېدلی او تر جولای پورې له 80,000,000 ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130,000,000 کسانو په هند کې د کرونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند د خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوښتنن د اپریل 28 د زمکه نړیواله ورځ ده. وچکالی او طبي پیښو د افغانستان د زمکې ډېره برخه له زیانونو سره مخ کړې او چاره یې هم نه ده شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخې او د کثافاتو یا ککړتیاو رامنځته کېدل هغه څه دي چې زمکه او نړۍ ګواښي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلی. څلوېښت کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونه او طبیعي بوټو د تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره یې څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس ښده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي.
خبره ده بیخي ښایسته دی او څو قسمه بوټي لري، نختر لري، زغزی لري، چارمغز لري او چړی په نوم بوټی د همدغه لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونو زیاته وده کړې. د دې وزارت بیان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راحکته شوې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری خاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي هلته ځنګلونه شتون لري، دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضې ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی دی او چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی ښارونو کې چې د دې په اکثره ولایات او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، د وخت کمبود له امله مو راپور په همدې ځای بند که. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کندهار کې پر طالبانو شغ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزې خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي، په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خواو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللې، وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د غزنی د دې یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو مشران د جون په 14مه له روسیې او چین سره د ترینګلیو اړیکو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوبتلی چې 350 تنه عمل پکې سپره ده بېدرکه شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمزه کې لاندې پر مختللې سانتریفیوژونه نصب کړي دي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ چې خبرولو ته چمتو شوي دي.
په ننګرهار کې د مسلمانیا رمضان جام په نامه د کرکټ شل اوریز شپنی سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل جلال آباد ښار په ختیز کرکټ اکاډمي کې د مسلمانیا ګروپ ملاتړ د رمضان جام سیالۍ پیل شوې چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. فرید هوتک زیاته کړه په پام کې ده چې دې ته ورته لوبې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د پکتیا ولایت په مرکز ګرتیز ښار کې نن ګڼو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ. د لاریون ګډونوال احمدالله احمدي رسنۍ ته وویل د کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه اورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. لاریونوال وویل د شاوخوا شپږو کلونو په تېرېدلو لا هم په ګرتیز کې د کرکټ لوبې معیاري لوبغاړی نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمیا بې برخې دي. هم غوښتل چې په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د شوي لاریون په اړه د دې ادارې چارواکو نظر له ځان سره ولرو خو بریالي نه سو. او په اولمپیک لوبو کې د کرکټ سیالیو د اورګډېدلو هڅې یو ځل بیا پیل شوي دي. د کرکټ نړیوالو شورا د هندوستان د کرکټ د کنټرول ادارې او د انګلستان د کرکټ بورډ تېرونې ناسته کې په اولمپیک کې د کرکټ د لوبو د اورګډولو پر سر بحثونه کړي دي. د کرکټ انفو ویبپاڼې لیکلي په اولمپیک نړیوالو لوبو کې د کرکټ ور داخلېدلو ته کرکټ نړیوالو شورا او مطرح کرکټ بورډونه ورنږدې شوي دي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم له نورو خبرونو سره یو ځای په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس دوی منیمایي پیلو وړاندې 219 پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي ډرام، خو تر هغه مخکې د روژې د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام واورئ.
ترنو ورېدون کو د اسداباد خار عام روختیا ریاست درلارې تیو دلته راغلی یو رور د کباب دکان لري د ډیر وخت نه د دینه پښتنه کو چې دومی څه دی او کاروبار څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رفیع الله دی او د ډیر وخت راهیسی په هوټل خپل هوټل هم دی او کباب روشي دی او کباب پکې خرڅوم. چپلی کباب مونږ خرڅوم. چپلی کباب دې مونږ سره
د څه شي شي نه جوړوي دا
دا چپلی کباب مونږ غوښه ده قسم خپل مسالې دي د کوم مسالې چې مونږ ګاونډي هیواد را غواړو یعنی دلته شته دی خو هغه د بې کیفیت دي خاص کیفیت نه لري د هغې خپل مسالې دي رومیان دي اوړه دي دا پکې مونږ استعمالوو.
غوښه څنګه کوي؟
غوښه مونږ سرخي غوښه راوړو چې سرخي نه وي دا بل شي نه جوړیږي یعنی اډوکي نه غوښه ای خو مونږ له اډوکي ورسره راکوي بې ته اډوکي مونږ لري کوم سرخي غوښه مونږ دیږي کارو.
ځینې خلک وایي چې اکثره کبابیان په کې لري استعمالوي نه شي نه استعمالوي تاسو څه کوي؟
دا د خلکو خیال پلو دی دا خلک دا خبرې کوي هیڅوک په کې لري نه استعمالوي او نو په کباب کې لري استعمالیږي ځکه دا خپل یو تار کوي دا غوښه لري نه نخلي هغه څه
بوزه کوم تاسو هم دا چپلی کباب په خوي وسم بازار خده ک بوزه کې خوي
یاره بازارونه خو د کورونا نه بده هټول خراب شوی دی خو داسې برتوي مچ بازارونه پروچه کې پدې نه دی خو چې پروچه کې صرف ماخامې کې مونږ کباب کوو ماخام کې پی پی یو نفر کسرہ شو غا کباب واخلي خو بوزه کې به سر نه زمونږ دکانداري د کباب او په جیمی کې ډېر خلک دکانداري زمونږ د کباب بکی
زنې خلک د زنې او کباب په خون کو صفاتونه کې چې دا کباب خره او ذایقه خره چې شي په کې دوی استعمالوي تاسو په کې څه استعمالوي چې ذایقه خو به خوند
بالکل ولې نو ډېر ټلین دی ډېر کبابین د ذایقین کې دی غوخه چې په کې څو ډېری کې یعنی په شربت کې څونه ګوړه چې اما غو نه خګيږي نو څونه چې په غوخه زیاتې اما غو کباب خوندور راځي خیسته راځي
نو دا د چا چې خوندور نه وي کباب هغه په کې وړه استعمالي زیات چې په کې استعمال
پیاز زیات وړه پیاز وړه دی او پیاز په کې استعمالي دا غوزه کې خوندور نه وي خو چې غوخه په کې زیات شي دا غوخه خوندور کباب برابر وي
ډېر من
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلند په اړه ځینې خبرې درو روانشناسان په دې نظر دی چې کچېر ستر ماشوم د کوچنی ماشوم د ځورونې سبب ګرځي نو د لوبو ځای وربیل کړئ په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لږ ستر ماشوم ځوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي خو اندېښمن به نشي کله چې کوچنی ماشوم د لکټ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ورزده کړي کوچنی ماشوم هم په غېږ کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي ستر ماشوم د ټول ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي که ماشوم مو په دې باندې پوښي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به غوسه کیږي خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی څخه په یوې مرکې کې کړې دي ورته غوږ شئ
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښې په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پکې کیږي یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړ نه لري په هواي نه لري تعلیم نه لري دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې لګړنو نه خواله سره مخ مخ
استاد کله چې دوی د ماشومان له مخې یو بل سره لانجه کوي غاګي پورته کوي د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولای شي
لبعد مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجی اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، وی دی د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه زه ملامت یم، یا زه مې د مور او پلار د لانجې لامل یم، یا د جنگ یا د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې او تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کېږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو، او خپل ماشومانو له ځان سره د تباهۍ کنده دي.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جنجال نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو وایئ
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپلم عمله کوي، جنگ کوي، خپلم وار کوي، تاوتریخوالی کوي، او دا د دې لامل ګرځي چې بیا د مور او پلار له خوا نورم وهل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندو پلارونه په دغه وخت کې دوی درک کړي، او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، رابله لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپېریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کېږي، عقدهیي روزل کېږي، وهل کېږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو ته ورلویږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کېږي، او دوی هم بد کارونه کوي، او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کې یا مري، او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأته کېږي، او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپله خبر نشي کولی.
که عادي ژوند ته وروګرځي، یا مکتب ته پات، یا ښوونځي وایي، نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاقه نه وي، په نفس اعتماد ډېر ټیټ وي، خوشحاله نه وي، لذت نه وړي، او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر وي. مثلا که مور پلار بد وضعیت کوه، دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور پلار ښه وضعیت نه کوه، دوی هم وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي، او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نور خلک.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نکړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونې ډېرې سي، په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید سي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونې او ډېر مواد باید تشریح سي، توضیح سي، او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي. د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کړي.
تاسو له نورو کارونو سره هغو کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی، او دوی غوښتي دي دغه خشونت حل کړي تر څو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا، معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاسو مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړې کوي. یا تا داسې ماشومان هم زه شاهد یم چې بد وضعیت یې کوه، په وړکتون کې له نورو ماشومان یې وهلې ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل، یا مور پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په همغه ورځ چې د ماشوم وهلی و په وړکتون کې، په همغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر یې او غاړه یې او پزه یې وینې شوې وه. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو، د دې ماشوم بد وضعیت یې کوه، یا یې خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتازه تر کې دې یار دارې دې کله چې موږ تاسو خو کنه دې د مور وهلسه و دې پلار په وسیله. بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې، کې نستو او هغه به تل ماشوم سره خبرې وکړې، د ماشوم آرام آرام وځي.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یا خپ دې باندې پویږي چې ماشومان باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسله روان شنه سره کینی او خپل مشکلات سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغه سموارد کې ماشومان او شبدرادي دي یا مثلا دار دي یا توتخواله دي یا ماشومان بد وضعیت کې یا پرخاش کې ښکار لګي خوب نوازي داري یا مثلا ذیل کې لچ کې شق کې نو په دې سموارد کې که دوی نسوي کومک کولای بیا باید اروپو ته مراجعه وکړي او د خپل ماشوم او د خپل کورنۍ ستونزه دواړه خپل اروپو سره حل
کړي. استاد که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم په غټو ټکو کې په اخر کې راته وایي چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویل شي چې مونږ جنگ نه کوو، مونږ همداسې بس کوو او بل که مونږ جنګ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوي هغه وبخه یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي یا ډاډګرنه ورکړي یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس مونږ مسله حل کړله یا د توضیح ورکړي یا د تشریح ورکړي یا د بښنه وغواړي او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، په داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي یا وړکتون کې دي یا ویده دي یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندې پلارونه داسې چارو سره په دغه سمارو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی
اوسئ. ژوندی اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خر اخلاص. آیا تاسو هم کله چې یو څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ؟ دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو؟ نن هم دا موضوع راخلو. د راپور تر څنګ د یو تن دیني عالم سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر مناوریدونکو، په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحقه یا هم په حقه د چانه خفه شي. که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلند وشي د دواړو لپاره ډېر ناوړه عواقب منځته راوړي. خو که چیرې د هغوی سره نرم چلند او بخښنې څخه کار واخیستل شي د دواړو لپاره به ډېرې ګټورې پایلې ولري. خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري چې دا کار بیا د اړیکو د لمنځه وړلو سبب کیږي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شایب وایي چې دا خپله داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخښنه نه غواړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله شخصا همداسې نازولی رالوی شوی یم. کله چې یو په کور کې څوک رانه خفه شي زه یې نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم، سره له دې چې پوهېږم چې دا ښه کار نه دی، خو بیا هم نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم. همداسې مې عادت شوی، همداسې لوی شوی یم، نو بخښنه نه غواړم. کله بیا ډېر خفه کېږم چې ولې دا جرأت نشم کولی چې له چا نه بخښنه وغواړم، ډېر ځان ته کم لازم.
شعیب زیاتوي: سره له دې چې بخښنه نشم غوښتلی، که څوک بخښنه هم رانه وغواړي په اسانۍ نشم بخښلی. زه وایم پرې چې قدر مې زیات شي. بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکي مریم بیا وایي چې دا ډېر نرم زړه لري او ډېره بخښنه کوي. ځینې وخت بیا هم دا ډېره بخښنه کول ورته ښه نه تمامېږي. نوموړی زیاتوي:
زه یو عادت لرم، نه پوهېږم چې دا به مې ښه عادت وي او که بد، یعنی که ملامت هم نه اوسم نو زه بخښنه غواړم او نور ته هم زر بخښنه کوم. حتی ډېر خلک دي چې د بخښنې لیاقت هم نه لري، خو زه د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره هغو ته بخښنه کوم، ځکه زه نشم کولی د یو چا نه د دوه یا درې ورځو څخه زیات خفه واوسم. نو زه لومړی ورځم هغوی څخه بخښنه غواړم او که نور رانه هم بخښنه غواړي نو زر ورته بخښنه کوم. او ډېر داسې خلک دي چې هغوی په ژوند کې هېڅکله بخښنه نه وي غوښتي او بخښنه غوښتل ورته غرور کاری، که څومره هم ملامت اوسي نو مقابل لوري ته منتظر وي چې بخښنه ترې غواړي، او کله چې مقابل لوري ورته بخښنه وکړي نو په دې سره ځان دواړه ګڼي او خوشحالېږي او وایي چې زما نه بخښنه غوښتله، افتخار کوي په دې خبره باندې. او دا هېڅ ښه عادت نه ده. بخښنه غوښتل په دې په دې معنی نه ده چې موږ اشتباه کړی او حق د نورو سره ده، نو باید د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره نور ته بښنه وکړو.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روحل امین تلاش وای، د بښنه غوښتلو تر څنګ بښنه کول هم د ښه خوی یو ځانګړنه ده. که چیرې یو څوک خپله اشتباه باندې پوهیږي او راضي بښنه غواړي، نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بښنه وکړي. خو شته داسې کسان چې کله ترې بښنه وغوښتل شي بیا بښنه نه کوي. نوموړی زیاتوي،
د بښنې غوښتلو او بښنې کولو په اړه باید درته ووایم چې بښنه غوښتل خپل یو هنر دی، او بیا څوک چې بښنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو. تر څنګ یې د خپل بښنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید یو عام فرهنګ باید بدل شي، او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بښنه غوښتل او بښنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی. ډیره همداسې سرتنبوي او نه غواړي وایي چې زه مثلا وایي که زه چیرته مقابل لور ته بښنه وکړم نو دا زما ضعف ښکاره کوي او زه کم راځم. حال دا چې خپل بښنه کول او بښنه غوښتل دا ډیرې ګټې لري. د بښنې کول او بښنې غوښتلو سره زموږ عزت نفس اور سره کیږي، د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري، او تر څنګه نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید د خپل عادت وګرځو.
بخنه غوښتل د رواني حالت په خوالي، د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په ټولو فرهنګونو کې بخنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري. دا چې ولې ځینې کسان سره دي چې ملامت هم وي بخنه نه غواړي، دا به راته د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک ووایي.
نو دلیلو یا علتونه یا لاملونه ډیر زیات دي. اجتماعي علتونه کېدای شي، فرهنګي کېدای شي، اقتصادي کېدای شي، کورنۍ حالت پر تاثیر کوي. انسان دیاونه متاثر اوسی او دیو تیروتن پا حالت که داده مقابل لوری افغانه غالی. اول دا چه دا کم طولانه دا پټولنه کومه ناخواله دي، د پڅرام کورنۍ کې لور شوې ده، کورنۍ څومره په دې حاجیز لري، اقتصادي وضعیت په کوم حالت کې ده. ډېر وخت کې چې انسان د رواني لحاظ نه آرام وي، اقتصاد لري خو روان خراب ده. دا په دې معنا چې موږ ګورو په کومه ټولنه کې ژوند کوو، ټولنه څومره قانون مند ده، کورنۍ هڅه اثر کړی دی انسان په شخصیت.
خو تاکسی اتوي که بښنه کول او بښنه غوښتلو فرهنګ لا وده ونه کړي، نو دا به لرې نه وي چې د کورنیو او ټولنو په اړیکو به ډېر بد اثر پرې باسي.
که چیرې انسانان له تېروتنه کېږي او په تېروتنه باندې دی ښه پوهېږي چې معنی دا کار خلاف شوی، خلاف د اصولو ده، خلاف د مقرراتو ده، یا انساني چلند نه و چې معنی دا ترسره شو. او که دا فونه غواړي، یوازینی شی چې منځته راځي هغه وقدانه. یعنې ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي، جرم کوي، هر بد عمل چې خلاف د اصولو، خلاف د قانون او خلاف د اسلام، زیاتره منشأ یا مبدا وقدانه. نو چیرې په یو ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي او د یو بل نه فونه غواړي، نو وخت چې وقدمه اسلامه د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو دپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو د پښتنې د علومو اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نورالله کوثر څخه کړي چې بښنه کول او بښنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده. ځواب به په مرکه کې واورو. بخنه غوختل او بخنه کول څنګه یو روش ده په دې اړه کرته وای؟
معذرت خواهی یا بخنه غوختل د دې انساني کرامت او انساني سجایا او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده. هغه انسانان چې عزتمند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ته ارزښت قائل وي، هغه دې بخنه غواړي. د بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خوانتوب ویندوی کی هغه انسانان چې مزرت غواړي، هغه انسانان چې بخنه غواړي نور نه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی او انسانیت ته په ارج گزاری او ارزښت او انسانیت ته درناوی سره دوی خپل لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. ولې ځینې کسان سره لدی چې په هیګی چې ملامت هم دی بخنه نه غواړي؟ علت څه بولی تاسو؟
هغه انسانان چې بخنه نه غواړي او هغه انسانان چې په مزرت خواهی کې عینات کوي او ضد کوي او ځان د حق به جانب بولي او مزرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مزرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله له بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه اگر دوی رجوع کوي، دوی مغفرت غواړي، هم یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم سي دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوښتل دا د انساني اغلوړ خصلت ده، او بخنه نه غوښتل دا مرض ده، تکبر ده، او د روان لحاظه دا بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول نور نه، ځان خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان له نور نه اوچت گنی، او دا یو نو بیماری ده.
که مثلا دو کورنۍ یا دو کس سره خفوي او خپل منځوک سره خفغان لري، کوم لوري باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په غبنده وکړه، ابتدای وکړه، د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای البادی او بالسلام بریء من الكبر، څوک چې شروع کوي ابتدا سلام ورکوي، دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله دته نجات ورکړی ده. نو د بخنې ابتدا چې هر هغه چا وکړه هغه به لوړ شخصیت وي. هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله، بس دا شخصیت به ډېر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نزد باندې ډېر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه کوم استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع د اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لای دا، او دی عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلق اسلام دعوتای وای چې تاسو بخنه وکړی، بخنه وغواړی لنور نه، تاسو خپل نور او بخې، زکه د انساني اغه لوړ صفات بیان یو دی الله جل جلاله په نس باندې. هغه خلق چې دوی نور ته بخنه کوي او نور نه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلق دی. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي، په غو کې یو صفتم دا بیان ای چې دوی نور ته بخنه کوي او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ترتنا سال تیرا گو